د دې ساده خبرونه اوریدونکو دی خدای را ولی د خبرونه په منځنۍ صفه دولت شپږ نیو په ټول افغانستان کې خبري شو د انټرنیټ لاري په azadiradio.com کې نیولای شي. د ازادي رادیو په دې یو ساده خبرونه کې د ولسمشر د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونه د واشنگتن د دې پریکړې په اړه خبرو چې په دوو کلونو کې خپل ټول پوجان له افغانستانه باسي. د نور مطالبه تر معرفي مخکې خبرونه له نجيبه زمان څخه.
پسر کې د مهمو خبرونو سرچکی واوري د افغانستان ولسمشر انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمد زیوای د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به د امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي. د هند بهرنیو چارو مرستیاله بنن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري. او سپینماني وای د امریکا ولسمشر په پام کې لري د اوکراین له منتخب ولسمشر سره د جون په څلورمه په وارسا کې وګوري. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمد زی وای ک انتخابات وګټي. د ولسمشر په لمړی اونۍ کې بل امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. اشرف غنی احمد زی د خبرې له هرات څخه د سکایپ له لارې په واشنگټن کې د اتلانتیکی شورا نړیوالې موسسې ته وکړي. احمد زی د 2014 کال تر پای له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړه د افغانانو په ګټه وبلله او د هغې ستاینه وکړه. احمد زی وویل چې د ولسمشر اوباما نوې اجنډا هغه بهیر رالنډ کړ چې وړاندې ګمان کېده چې ولسیزه به دوام وکړي.
Prior to the speech, the common understanding
تر دې وینا د مخه عام په هوای درس و چې زموږ د پاوڅ په اومده برخو او تشکیلات کې به د متحده ایالاتو حضور تر وی لسیزه دوام وکړي. اوس دغه وخت دوه کلونو تر لاندې سوی دی. دا زموږ د اړیکو یو د پام وړ نوې تعریف دی.
اشرف غنی احمد زید د دوهم دور انتخاباتي مبارزو لپاره پرون هرات تللی وو. د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره ګوري. د خبره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویاند سراج الحق سراج ازادي رادیو ته وکړه. د هند بهرنیو چارو د وزارت مرستیاله سوجاتا سنگ پرون د افغانستان لویدیز ولایت هرات ته ورسیدله او هلته د هند قونسلګری امنیتي وضعیت له نږدې ولید. پر دې قونسلګری تیر اونۍ برید سوی وو. میرمن سنگ په دغه سفر کې په افغانستان کې د هند له سفیر امر سینا او د سفارت له نور چارواکو سره وکتل. هند په هرات کې ځینې پراختیایي پروژې تمویلوي. د پکتیا چارواکي وایي په دغه ولایت کې د ناټو د هوایي برید په ترڅ کې لږ تر لږه اته وسلوال مخالفان وژل سوي دي. د دغه ولایت چارواکي وایي دغه برید په یحیی خیلو سیمه کې سوي او زیاتوي چې هغه موټر په نشه سوي وو چې وسلوالو مخالفانو چاودیدونکي مواد پکښې وړل. شغلی افغان زیاتوي چې دغه حمله له افغان چارواکو سره په همغږي تر سره سوي وو. په خبره ملکی تلفات نه لري. وسلوالو مخالفانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. او اوس هم څو نړیوال خبرونه. سپینماني وایي د امریکا ولسمشر بارک اوباما په پام کې لري د اوکراین له منتخب ولسمشر پیترو پروشنکو سره د لوړی تر مراسمو درې ورځې د مخه د جون په څلورمه په وارسا کې وګوري. د سپینماني د ملي امنیت په چارو کې یو سلاکار پر نوویل د لیدنه د ولسمشر اوباما لپاره په یو مهم وخت کې کیږي چې د اوکراین منتخب ولسمشر پروشنکو ته په مستقیم ډول ډاډ ورکړي چې واشنگټن د اوکراین خلکو ته ژمن دی. دا تر اوسه دود نه و چې د امریکا ولسمشر د یو هیواد له ولسمشر سره تر رسمي مراسمو او د هغه د وظیفې تر پیلې دوه مخکې وګوري. ټاکل سوی ده چې پیترو پروشنکو د جون په اومه لوړه وکړي او په رسمي ډول د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. ټاکل سوی ده چې پیترو پروشنکو د جون په اومه لوړه وکړي او په رسمي ډول د ولسمشر په توګه دنده پیل کړي. سپینماني وایي اوباما په پام کې نه لري چې راتلونکي اونۍ اروپا ته د خپل سفر پر مهال د روسیې له ولسمشر ولادمیر پوتین سره وګوري. په داسې حال کې چې دواړه شان پلان لري چې په فرانسه کې د دوهمې نړیوالې جګړې د کلیزه په مناسبت مراسمو کې ګډون وکړي. د ناتو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي روسیا د اوکراین پولې ته نږدې د خپلو سرتیرو له دریو برخو دوه برخې باسي. راسموسن چې د لیتوانیا په مرکز ویلینوس کې د ناتو د پارلماني غونډې تر څنګ له رویټر سره خبرې کولې ویل تر اوسه د سرتیرو دیوې برخې د استولو نشه لیدل کېږي. دا شمېر د ناتو له هغه مخکینی اټکل څخه چې د روسیې عسکرو د وتلو په اړه یې کړی وو ډېر لوړ دی. د ناتو عمومي منشي دغه راز ویل چې ناتو او روسیه به دیوې همکار ادارې په چوکاټ کې یعنې د ناتو روسیه شورا په چوکاټ کې د جون په دوهمه سره وګوري. راسموسن په دې برخه کې نور جزئیات ورنکړل. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف ویل دا د اوکرين خوښه ده چې د ګډو ګټو د هیوادو له ټولنې بهر کیږي ک پکښې پاتې کیږي. خو په ورته وخت کې میدویدوف خبرداری ورکړ که اوکرين داسې وکړي نو د دې ټولنې د ازادي سوداګري امتیازات به له لاسه ورکړي. میدویدوف پرون دا خبرې د ګډو ګټو د هیوادو د صدر اعظمانو په غونډه کې چې د بلاروس په مرکز کې جوړه شوې وه وکړې. د اوکرين د پارلمان غړیو په کیف کې یوه مسوده وړاندې کړې ده چې له مخې اوکرين باید له دې ټولنې ووځي ځکه چې د مارچ په 14مه روسیه د اوکرين کریمیا سیمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه. مرکز منسکي پرون د کوربه هیواد بلاروس تر څنګ د اذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرغزستان، مالدیو، روسیې، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان صدر اعظمانو یا د هغوی مرستیالانو ګډون کړی وو. او وروستی خبر دا چې په داس حال کې چې د ابخازیا د پارلمان ودانۍ له هم د سیاسي مخالفانو په اشغال کې ده، د ابخازیا مشر یو روسي پوځي مرکز ته پناه وړې ده. د ګرجستان د دغه جلسې سیمې لومړي وزیر نیولاند لاکربایا ویل دي چې الکساندر انکواب د تورې بحیرې په سواحلو کې په یوه روسي پوځي مرکز کې دی. د ابخازیا د حکومت مخالفانو د روانې اونۍ په سر کې د پارلمان ودانۍ وروسته له هغه ونیوله چې د مخالفانو پلویانو پر حکومتي ودانۍ یرغل وروړ. پارلمان د مې پر 9 تر پریکړې وروسته پر ولسمشر انکواب ژغ وکړ چې له خپلې دندې استعفا وکړي. ولسمشر انکواب له روسي چارواکو سره تر لیدو وروسته په همدې نیټه ویل چې استعفا به ورنه کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:09 په ټوله افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د ولسمشۍ د انتخاباتو د کاندید اشرف غنی احمدزی څرګندونې خبرو چې د امریکا او افغانستان ترمنځ د امنیتي همکاریو د تړون په اړه شغیدلای.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week.
اشرف غنی احمدزی د افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه هم خبري کړې دي. لدی به مهم په خبرونه کې خبر کړو چې بیا پر کونړ د پاکستان له لوري توغندي وشتل شوې دي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د افغانستان د نن د بي ځای شوی خلکو پاړه یو نړیواله سروې شوې ده او پکې یو عمده عامل طبیعي پیښې یادې شوې دي. په کاسو کې مو په نویه ملسیزه کې د کورنۍ جګړې پر مهال د جنسي تیریو د قربانیو قضیه راسپړلې او دا ذریعه واورېدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص ثبت شوي پیغامونه خبرو. د افغانستان د ولسمشر کاندید اشرف غنی احمدزی له افغانستانه د 2 کلونو په موده کې د ټولو امریکایي عسکرو وتل د افغانانو په ګټه پریکړه وبلله او وی ویل چې د 10 کلونو پر ځای خبره 2 کلونو ته راکمه شوه. اشرف غنی احمدزی له هرات ولایت څخه په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا د څېړنیز مرکز ته د سکایپ له لارې دا څرګندونې وکړې او له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون په اړه یې هم خپل نظر څرګند کړ. د اشرف غنی احمدزی د څرګندونو جزئیات د فریبا ظاهر پر راپور کې.
اشرف غنی احمدزی وایي د بریالیتوب په صورت کې له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون پر لاسلیک ځنډ نه کوي. د نوموړي دا ژمنه څو ورځې وروسته له هغه سوي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیره به د 2015 میلادي کال په لومړیو کې له 2000 څخه 9800 ته راکښته شي او د 2018 تر پای به ټول سرتیري له دغه واده ووزي. خو اشرف غنی احمدزی چې د خپلې کامیابۍ لپاره هیله مند دی وایي چې خپل امنیتي ځواکونو ته د نړیوالې همکارۍ د تضمین لپاره حاضر دی چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې له امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي.
I'm committed to signing the bilateral security agreement within the first week.
زه ژمن یم چې د خپلې دندې په لومړۍ اونۍ کې به امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړم. البته هیله من یم چې موږ به بریالي یو. دلیل دا دی چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه د نړیوالې همکارۍ او هم د سرچینو په برخه کې چې بشري منابع او تجهیزات دواړه پکې راځي تضمین ته اړتیا لري او دا له دواړو خیز امنیتي تړون څخه تر لاسه کېدلی شي.
اشرف غنی احمدزی د سرګندونې پرون له هرات ولایت څخه په واشنگتن کې د اتلانتیک شورا سره د سکایپ له لارې کړی دی. نوموړي دغه راز د امریکا د ولسمشر باراک اوباما له خوا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو اعلان ته په اشاره ویل چې دا پریکړه د افغان ځواکونو د لا چټکې روزنې لپاره ګټوره ده.
تا
تر دې وینا د مخه عام پوهاوی درس و چې زموږ د پاوڅ په عمده برخو او تشکیلاتو کې به د متحده ایالاتو حضور ترې ویل سي دوام وکړي. اوس دغه وخت دوه کلونو ته رالنډ سوی دی. دا زموږ د اړیکو یو د پام وړ نوې تعریف دی او دا په دې معنا دی چې موږ د خپل تجهیز او روزنیزو پروګرامونو ګړندیتوب ته اړتیا لرو. ایو داسې تګلارې ته به ورسېږو چې په هرو دریو میاشتو کې به موږ دې ته اړتیا لرو چې په خپله اداره او مدیریت کې د پام وړ اصلاحات راولو.
وړاندې ولسمشر کرزی له متحده ایالاتو سره د امنیتي او دفاعي تړون له لاسه کولو ډډه کړې ده، خو د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو بل کاندید او د اشرف غني احمدزي د دوهم دور انتخاباتو سیال عبدالله عبدالله هم ویلي چې د بریا په صورت کې به دغه تړون له امریکا سره لاسلیک کوي. بل خو له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو د وتلو وروستۍ پریکړې د وسلوالو طالبانو او القاعده داسې اداوي راپورته کړي چې وایي متحده ایالات په افغانستان کې د دایمي اډو په هڅه کې دي، چې د شغلي احمدزي په وینا دا په دې معنی دي چې په راتلونکو دوو کلونو کې به د سولې پر بهیر اصلي تمرکز وي. د افغانستان د راتلونکي ولسمشري کاندید اشرف غني د غرض ژمنه وکړه چې د ګاونډي پاکستان په څیر نورې لاشې سیمه ییزې اړیکې به پالي. نوموړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو ته په اشاره وویل چې دغه دواړه هیوادونه کولای سي د دوهمې نړیوالې جګړې راوروسته د فرانسې او جرمني په څیر ډیالوګ پر مخ بوزي. د وړاندوینه کوي چې دواړه هیوادونه به د سیمې د ثبات ستون وي. شغلي احمدزي د غرض په خپل هیواد کې د اقتصادي پیاوړتیا څرنګوالي ته اشاره وکړه او ویل چې بنیادی اصلاحات راولي.
د فریبا ظاهر پور راپور کې مو د اشرف غني احمدزي څرګندونه واورېدې چې د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د پریکړې وستایله چې خپل پوځیان په دوو کلونو کې له افغانستانه باسي. اشرف غني احمدزي وویل مخکې ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه تر لسو کلونو په افغانستان کې پاتې شي، خو دغه موده رالنډه شوې ده او دا د افغانانو په ګټه ده. نړیوالو چاپی خبرونو هم له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله څېړلې ده. نور په دغو چاپی خبرونو کې څه خبره شوې ده د احمد تکل په کتنه کې اورو.
اکونومیست مجله په خپل پرونیګنه کې د افغانستان په اړه یو مطلب خپور کړی چې سرلیک دی: یو شمیر امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې کیږي خو نه د اوږدې مودې لپاره. خبرونه لیکي په لومړي نظر کې د ولس مشر باراک اوباما دا اعلان چې امریکایي ځواکونه به د 2018 کال تر پای په افغانستان کې پاتې کیږي د ډیرو افغانانو لپاره په زړه پورې و، ځکه ټول ویرېدل چې د روان کال په پای کې د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د نه لاسلیک کېدو له کبله ښایي په افغانستان کې د امریکا پوځي حضور هم پای ته ورسیږي. د اکونومیست په وینا دا سمه ده چې د 2014 کال له پای ته رسیدو وروسته به 9800 امریکایي سرتیری او ښایي له 2 تر 3 زرو نور لویدیځ سرتیری چې په غالب ګمان جرمنان او ایټالویان به وي په افغانستان کې پاتې شي. خو له دې اعلان څو ورځې وروسته افغانان په تیره د افغانستان پوځي مشران پوه شول چې له 2-3 کلونو وروسته به د ولسمشر اوباما د دې اعلان نتایج سوی، ځکه د افغانستان پاوز د هوایی حملو په برخه کې عملا د امریکا پر مرستو متکی دی او د امریکایي ځواکونو اکملات او مرستې د دوی لپاره بیل شک حیاتي اهمیت لري. اکونومیست وړاندې لیکي د ولسمشر باراک اوباما دا اعلان به له یوې خوا د افغانستان د ملي اردو روحیه کمزوري کړي او له بلې خوا به وسلوال مخالفین نور هم زړه ورکړي. نو ځکه خبرونه د افغانستان د پوځي چارواکو غبرګون ته په پام سره لیکي چې هغه اقدام چې اوباما یې د جګړې مسؤلانه ختم بولي د افغانانو لپاره یو ستره ضربه ګڼل کیږي. فارن پالیسی خبرونه په خپل پرونی غاڼه کې د افغانستان یو بل موضوع ته پام اړولای او یو مطلب خبر کړی چې عنوان یې دی د طالبانو په سګنی جنگي پلان کې څه راز نغښتای دی. خبرونه پوښتنه کوي چې د طالبانو لخوا د پوځي عملیاتو لپاره د خیبر د نوم د غوړه کولو مانات څه ده او په جواب کې لیکي خیبر د هغې جګړې نوم وو چې پترس کې مسلمانانو د حضرت پیغمبر په مشرۍ د خیبر پر نامتو کلا برید وکړ او په داسې حال کې چې د مسلمانانو شمیر تر يهودي او نصراني دښمنانو خورا زیات کم وو، خو په جګړه کې هغه ته ماتې ورکړه. خو خبرونه زیاتوي چې د خیبر په جګړه کې څو نورې خبرې هم د پام وړ دي. لومړی دا چې مسلمانانو له بریا وروسته د سیمې خلکو ته امان ورکړ او بل دا چې خپل دښمنانو څخه یو څه غرامت او جزیه واخیستل څو بیا پر دوی برید ونه کړي. فارن پالیسی لیکي د طالبانو په عملیاتو کې هم ښایي دا دوټه کې د دې څرګندوي وي چې یو خو به پر ملکیانو برید نه کوي او بلکې امریکایان له وتلو وروسته له دوی سره معامله وکړي نو دوی به معاملې ته حاضر وي. خبرونه وړاندې لیکي څرګنده ده چې د امریکا کانګرس به طالبانو ته د رشوت یا جزیه ورکولو لپاره کومه بودیجه تصویب نکړي او طالبان هم په داسې یو موقف کې نه دي چې خپل شرایط پر افغان حکومت ومني. خو د خبرونې په وینا کې د طالبانو د عملیاتو نوم ته پام وکړو نو دا نتیجه ترې اخیستای شو چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو په وتلو پسې ښایي خبرې اترې پیل شي. فارن پالیسی لیکي چې که د دې عملیاتو لپاره د خیبر نوم غوره کول د اسلام له تاریخ سره اړیکې ولري نو دې ته یو ښه پیل ویلای شو.
ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي.
د افغانستان ولسی جرګې پریکړه کړې ده چې نن د دفاعي چارو مسؤلان خپلې غونډې ته ور وغواړي او د پاکستان له لوري پر کونړ د توغندیو د لګېدو د مخنیوي پوښتنه ترې وکړي. دا غوښتنه د ولسی جرګې د چهارشنبې په عمومي غونډه کې د ولسی جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وکړه او ویې ویل:
ما به نمایندگی از شما این عمل خائنانه پاکستان را تقدیم میکنم. ولسی جرگ ارگانای امنیتی را بر روز شنبه
زست است پس سازی توب در پاکستان دغه خائنانه عمل غندم. ولسی جرگ په دیاره د شنبه په ورځ د امنیتی ارگانونو مسولین غوښتي چې د جرګې د غړو پوښتنې ځواب کړي.
سره له دې چې ولسی جرګه د دې توغندیو د مخنیوي هڅې کوي، ولسمشر کرزی هم د پاکستان له چارواکو سره دا مسله شریکه کړې ده او تیره اونۍ په افغانستان کې د ناټو له عمومي قمندان جنرال جوزف دانفورد سره دا موضوع په ارګ کې د وی غونډې په ترڅ کې افغان ولسمشر او یو شمېر نورو امنیتي چارواکو یاد کړه. د دې هڅو سربیره مو خبر ترلاسه کړی دی چې پرون د کونړ پر دانګام او سرکانو ولسوالیو د پاکستان له لوري توغندي لګېدلې دي. روحلا انوري له کونړ په ټلیفون را سره دی. انوري صاحب، پرون څومره توغندي وشتل شوي او د سر او مال زیان یې اړولی؟
په شیبر صاحب تاسو درنو اوریدونکو سلامونه ویم. پرون هم په لسګونو توغندي راغلی وي او اوس چې ما د قومندان د امنیت قومندان پوښتنه وکړه، هغه ویل چې 50 توغندۍ بیګا د 8 بجو نه د نن سهار تر 6 بجو پورې په دانګام راغلي دي او 21 په شیګر ولسوالۍ په شلتن درې راغلي دي. په پرونی بریدونو کې د سرکانو ولسوالۍ کې یو کس ملکی ټپي شوی و او نننۍ د 13 شپې په بریدونو کې تر اوسه پورې تلفات په اړه معلومات نشته دی چې چاته عمر جوړه وکړي وي که نه. خو قومندان وایي چې مونږ دغه مرمۍ چې کومې راغلي دا شمېر مونږ ته راکړی دی او دغه شپږمه اوومه ورځ ده چې د دغې توغندیو تعداد ډېر زیات شوی دی. هره ورځ په لسګونو توغندۍ راځي د دانګام په لوی ګوریګا او وړې ګوریګا او همدارنګه د شیګر ولسوالۍ د سونو په سیمه باندې هر ورځ مرمۍ راځي چې د دانګام د لوی او وړې ګوریګا څخه خلک په کډې کولو باندې مجبور شوي دي، لاندې سیمو ته راغلي دي او هغوی د ډېرو مشکلاتو سره مخ دي. شیبر صاحب،
مالي زیان یې څرنګه؟ تاسو معلومات لري چې مالي زیان اوښتی دی په پرونیو توغندیو کې چې تر نن سهاره پورې وشتل شوي دي؟
د قومندان د وینا په اساس باندې هغه و چې د خلکو کورونه زیانمن شوي دي، همدارنګه د غنمو د فصل وخت یې په هغه ځایونو کې دغه یخې سیمې دي هلته چا تر اوسه پورې نه دي ریدلي، هغه تیار فصلونه یې خراب شوي دي، مرمۍ لګېږي په پټو کې، همدارنګه باغونه دي، ونې دي، ځنګل دی، دغه ته اوسه څاروي د منځه تللي دي، مالي زیانونه اوښتي دي. په پرونی برید کې فقط هغه یو کس چې دی په سرکانو کې زخمي شوی دی. شیبر صاحب، د دې نه وړاندې دغه دوه درې ورځې وړاندې په د ټولو زخمیانو تعداد 9 رسېدلی دی او یو کس په کې تر اوسه پورې وژل شوی دی په دغه 15 شپږ ورځو کې. شیبر صاحب،
انوري صاحب، تېره اونۍ چې تاسو په همدې ارتباط د کونړ له والي سره خبرې کړې وې، هغه وویل چې په دې برخه کې به خپلې هڅې زیاتې کړي، که څه هم ده وویل چې د مرکز کابل سره په دې حساب ارتباط نیولی دی. د کونړ والی بیا د کونړ له خلکو سره تازه ژمنه نه ده کړې چې د دې توغندیو د مخنیوي لپاره به څه کوي.
شیبر صاحب، د کونړ والی یا پخوانی والیان چې مخکې څه تیر شوي دي یا دلته امنیت قومندان نور چارواکي هم دغه خبره کوي چې منګا د مرمیو د هغوی د تلفاتو راپور هر ورځ یا هر ساعت خپل مرکزی دولت ته لیږي او نور د هغوی صلاحیت ته چې موږ ته څه وخت وایي چې جنګ وکوي یا جنګ مه کوي دا د مرکزی دولت پورې ارتباط لري. او تاسو دلته هم دغه غندنې کېږي، غونډې کېږي دغه مرمیو په حساب باندې چې پاکستان دغه عمل غندي، او تاسو مخکې ویل په خپل خبرو کې چې ولسی جرګې هم دغه پېښه غندلې ده او نن یې امنیتي چارواکي راغوښتي دي. یوازې زما په فکر باندې او د ولس په فکر باندې په غندنو باندې څه نه کېږي. او همدارنګه د ناټو ځواکونو قومندان دا ویلي دي چې د دې مرمیو په تعداد کې دوی زیاتی کوي. د کنر والي او چارواکي وایي که یوه مرمۍ وي هم زموږ د وطن باندې د یرغل او د تیری په معنا ده او که سري او که دوه سوه وي باید د دې مخه ونیول شي. د کنر والي وایي چې په تېرو کلونو کې نړیوال ځواکونه پراته وو په همدغه نږدې ولسوالیو کې سرکارو کې پراته وو په اسمار کې پراته وو ناړۍ کې پراته وو دا وایي په مخکې هم دغه مرمۍ راتللې خو هغوی هېڅ قسم مخه نه ده نیولې. او دا فشار هم د دوی په وینا چې نه راوړې په پاکستان باندې چې دغه د مرمیو مرمۍ نورې نه راتوغي که چېرته فشار راوړې نن به دغه مرمۍ نه راتللې بندې به وې.
روحل انوری مننه په کونړ کې د ازادي راډیو خبریال و اوس بلخ ته مخه کوله. هغه ځای د ازادي راډیو بل خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په ټلیفون را سره دی. لکه څنګه چې مو د روانې خبرونې په ترڅ کې هم واورېدل پرون په هرات کې د ولسمشر د کاندید اشرف غنی احمدزی په ملاتړ یو شمېر کسانو غونډه جوړه کړې وه او په ورته وخت کې پرون په کابل کې د عبدالله عبدالله په ګټه غونډه جوړه شوې وه. خو په بلخ ولایت کې دغه غونډې څرنګه دي له خپل خبریال اورو. حبیب زی صاحب د بلخ په ولایت کې د انتخاباتي کمپاین څرنګه روان دی؟
په بلخ او سمنګان ولایتونو کې په وژمو کې پر دې دوه ولایتونو خبرې وکړو. د ولسمشر کاندیدانو د کمپاین مسؤلین اسمن خپل کمپاینونه نه دي پیل کړي او په تېرو کمپاینونو کې هم په بلخ ولایت کې شاهد وو چې نسبت نورو ولایتونو وروسته په دې ولایت کې کمپاینونه پیل شول او همدارنګه دا ځل هم دغه لړۍ رسمن نه ده پیل او خلک شکایت لري چې دوی لا هم د دوو دوکاندارو ترمنځ د رقابت په اساس چې دوی پر مخ ځي د دې د تګلارو څخه نه دي خبر او په دې اړه معلومات نه لري. همدارنګه د عامه پوهاوي کومه لړۍ چې په بلخ او سمنګان ولایتونو کې د کمیشن لخوا پیل شوې ده د خلکو په خبره چې تر ډېره مرکز او ښارونو ته د عامه پوهاوي ځانګړی شوی دی. د سمنګان ولایت د کلیو ولسوالۍ اوسیدونکي همدارنګه په بلخ ولایت کې 14 ولسوالۍ لري. د دې 14 ولسوالۍ اوسیدونکي ډېرې د هغه ولسوالۍ سیمو اوسیدونکي چې هلته نامي نسبتا نورو ولسوالۍ ته ډېره شکایت لري چې لا هم د حکومت خپلواک نشي د عامه پوهاوي د برخې کسان چې تازه په دندو ګمار شوي دي دوی ته نه دي ورغلي او په دې هرې د ټاکنو په اړه یې ورته معلومات نه دي ورکړي. د نورو په توګه سیمو د اوسیدونکو
بلې مهرباني
د دې سیمو ته اوسیدونکو په خبره چې سواد لري او نه هم لرسنوي ته په دې سیمو کې ډېر کولای شي چې لاسته ولي او ول هم د دې چې راته مخالف نفوس لري او دوی نشي کولای چې په پراخ ډول د سنوي ته لاسته ولري. دوی وایي چې تاکونو خپلواک کمیشن کوم تبلیغات چې په مخ کې نیولي خلکو ته د اګاهۍ په برخه کې ښه دي خو متاسفانه د دوی سیمو ته نه دي رسول شوي. دا
تاریخ
یوازې په مرکز او ښارونو کې ځانګړي دي.
بله د ټاکنو خپلواک کمیشن مو یاد کړ. تیر اونۍ د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن پریکړه وکړه او دا کار یې پیل کړ چې 15,000 درې سوه شاوخوا نوي کسان به ګماري په وظیفو باندې ځکه چې د دوی په وینا دغه کسانو د انتخاباتو په لومړي پړاو کې درغلۍ کړې وي او هغوی له کارونو لرې کړي دي. د بلخ د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې هم نوي ټاکنې شوي دي؟
د بلخ ولایت ټاکنو د خپلواک کمیسیون 50 کسان چې په درغلۍ او یا هم تخطیانو کې په تېر ځل تلاس درلود هغه له دندو ګوښه شوي دي او د دوی په خبره چې دوی غواړي دا کسان عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي تر څو دوسیې وڅېړل شي او پر دغې نوي کسانو ګمارل شوي. تقریبا لا هم دا سلسله دوام لري او د نویو نازینو او همداسې د پټاکنو خپلواک کمیشن کې هغه کسان چې د هوا په هوایي په برخه کې کار کوي دوی غواړي دغه کسان لا هم تازه وګماري او ګمار ډېره لنډه موده چې پاتې دي دوی غواړي په دغه لنډه موده کې د کسان لرو پرتو سیمو ته واستوي د هوا په هوایي په برخه کې چې خلکو ته دغه سوي قناعت وړ نه ده. لوی خوایي چې د ټاکنو ته موده ډېره کمه ده او بل خوا دوی تر تمه نه توان دي تر څو په بشپړ ډول دغه کسان په خپلو دندو وګماري او خپل مسؤلیتونه ورته
مجیب الرحمن حبیب زی مننه.
ټولنیز شبکې انټرنیټ فیسبوک، ټوئیټر، ایس ایم ایس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د کډوالۍ د نړیوال سازمان یا IOM د نوي سروې له مخې په افغانستان کې طبي پېښې د کورنۍ بې ځایه شویو د شاوخوا نیمه برخې اصلي دلیل دی. په افغانستان کې شاوخوا شپږ لکه شل زره بې ځایه شوي کورنۍ شته چې شل فیصده یې یوازې تیر کال په هیواد کې دننه له یوې سیمې بلې ته کډوالۍ ته اړ شوي دي. نور جزئیات د فریبا ظاهر پوره پور کې.
د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM په یو څیړنې کې ویلي چې په افغانستان کې بې ځایه سوي کورنۍ سم نیمایي د طبیعي پیښو له کبله له یوې سیمې بلې ته کډه کیږي. په یو سروې کې چې د جرمني د حکومت لخوا تمویل شوی او د ساموئل هال شورا په نوم یو تحقیقاتي مرکز لخوا شوی، پر ګروپي خبرو اترو سربیر له بېلابېلو بې ځایه سوي ټولنو له استازو سره مرکې شوي، له دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د استازو څخه معلومات راټول شوي او هم له 260 بې ځایه سوي کورنیو سره خبرې شوي دي. د افغانستان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې د ادارې مرستیال اسلم سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دغې سروې هدف د کورنیو د بې ځایه کېدو د اصلي عوامل موندل و. شغل سیاس دغه بې ځایه سوي په څو برخو ویشي.
تاسو پوهېږئ چې موږ درې نوي بې ځایه شوي خلک لرو، د دې دپاره چې هم په افغانستان کې په ځینې برخو کې جګړه روانه ده او ځینې خلکو طبیعي پیښو له لارې بې ځایه شوی ده او همدارنګه ځینې خلکو اقتصادي مشکلات لري چې د اقتصادي مشکلاتو له نظره هم دوی ستونزې لري او موږ درې نوه بې ځایه شوی لرو.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان د عالي کمیشنری د معلوماتو له مخې په افغانستان کې شاوخوا شپږ لکه او شل زره بې ځایه سوي کورنۍ شته چې شل فیصده یې یوازې تیر کال د بېلابېلو عواملو له کبله له خپلو سیمو وتلې دي. د دغې څېړنې معلومات ښیي چې 55% بې ځایه سوي د جګړو له کبله، 2.5% د طبیعي پیښو او شخړو له کبله او 12.5% یوازې د طبیعي پیښو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. شغلې سیاس وایي دغه ډول سروېګانې هر کال کېږي او هغه له مخې بې ځایه سوي کورنیو ته د مرستو پروګرامونه ترتیب او د مرستو غوښتنې کېږي. نوموړي وویل هڅه یې دا ده چې د بې ځایه سوي د سرپناه ستونزې په ښه ډول هوارې کړي. د شغل سیاس په خبره دغه سروې په ټول افغانستان کې د طبیعي پیښو د ځپل سوي سیمو په تېره بیا له شمالي او شمال ختیځو او هم له هلمند او هرات ولایتونو څخه ترلاسه شوې ده.
د خوست لکڼو په سیمه کې د زاکو خېلو پرخوړ یو پل چې 340 متره اوږدوالی او 8 متره پسور لري د نړیوال بانک په لګښت د 1200 میاشتو په موده کې جوړ شو او پرون پرانستل شو. د زاکو خېلو پل د دې سیمې سربېره خوست په لنډو د افغانستان پولې ته نږدې له یو شمېر قبایلي سیمو سره هم وصلوي. په دې اړه له سیمې نجیب الله خېل راپور لري.
د خوست د لکڼو په سیمه کې د خوړو سلاو پر سر د زاکو خېلو اوږد پل چې ودانیزې چارې یو لس میاشتې مخکې پیل شوې د ټاکلي وخت وړاندې جوړ او ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د یاد پل پرانیستې ته په سیمه کې ګڼ قومي مشران، سپینګیري ځوانان او د ښوونځیو زده کوونکي راغونډ شوي ول او پولې د غبرګو ډولونو او اتڼونو په اجرا کولو پرانیست. ویناوالو دا پروژه د سیمهوالو په ورځني ژوندانه کې د یو مهم بدلون په توګه یاده کړه او زیاتولی چې تر دې وروسته به په پارارونو او سیلاونو کې د خلکو د تګ او راتګ لارې نه تړل کېږي. خوست والي عبدالجبار نعیمي د پل د کار د څرنګوالي لګښتونو او ارزښت په تړاو آزادۍ راډیو ته داسې څرګندونې وکړې.
او 50 میلیون افغانۍ لګښت راغلی. یو 340 متره پل دی. یو دغه مهم ترین پلونو څخه ده. پل د دې پل اهمیت، د دې پل ضرورت به حد زیاتو، خاص توګه ځینی هغه مشرانو څخه زه قدردانی کوم چې دوی دغه پروژه لکه د خپل کور په بدولو کې سهم اخستی، دوی هم دغه سهم پکې اخستی.
د لکنو د سیمې یو تن مشر خان عبدالقیم خان وویل چې د زاکو خېلو د پل په جوړېدو سره ځایي خلک د داسې مصیبت څخه وژغورل شول چې په خوای فکر هم نه وکړی. د همدارنګه وویل چې د پل د ودانیزو چارو پر مهال د قوم خلک د پل د کارګرانو او د شرکت د مسؤلینو سره هم کار ول چې د همدې همکارۍ له کبله هیڅ ډول لویه او وړه امنیتي پیښه رامنځته نه شوه.
نن الحمدلله د داسې عظیم مصیبت نه لکان خلاص ول چې د دې خلاصېدل زموږ په خیال او په خوب کې هم نه وو او نه مو دا فکر کولو چې آیا داسې یو وخت به راغلی وي چې په دې انداز په دې خیستتو په دې ښکلا به زمونږ پول جوړ شي. ولی صاحب ته مطمینان ورکړو چې موږ د خلکو په خدمت کې یو تر دې وخت پورې ان شاء الله دی ونه پنداس تکلیف نه ده پېښ شو.
د لکنو سیمه د خوست په سرحد کې پراته ده او د پولي پورې غاړه کې هم ګڼ پښتانه قومونه اوسېږي چې قومي مشر سخی جان سرحدي دا پول د دوی د تګ او راتګ او اړیکو د ټینګولو لپاره ګټور او د ارزښت ډک بولي.
دغه لار دا پول دا د تلو راتلو پول ده. په میرل کې مشته پرته قومونه دلته د خوست قومونه دا ټول دا پول شو دا تګ ورتګ شو دا ورونه دي د افغانون دي دا سره پیوست کړل دا وصل کړل دا متحد کړل دا سره یوځی کړل دا دومره مفید پول ده دا دومره په ګټه پول ده.
د یادونه وړ ده 15 ورځې وړاندې هم د خوست د متون په سیمه کې د ګلزار اکا سیمه پول چې 60 متره طولي لاره د جوړېدو وروسته ګټه اخیستنې ته سپارل شوی و.
اته به جوړ دېش دقیقې شوې له همدې راپور سره لنډ خبرونه له نجیبې زمان څخه اور.
د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته کاندید اشرف غنی احمد زی وای د انتخاباتو د ګټلو په صورت کې به د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک کړي. د هند د بهرنیو چارو مرستیال بنن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو سره وګوري. د پکتیکا چارواکي وایي دغه ولایت په یحیی خیلو سیمه کې د ناټو د هوایي برید په ترڅ کې لږ تر لږه 8 وسلوال مخالفان وژل شوي دي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر په پام کې لري چې د اوکراین له منتخب ولسمشر پیترو پوروشنکو سره د جون په 4مه په وارسا کې وګوري. د ناټو عمومي منشي اندرس فوغ راسموسن وایي روسیه د اوکراین پولې ته نږدې د خپلو سرتیرو له دریو برخو دوه برخې باسي. د روسیې صدر اعظم دیمیتری میدویدوف ویل دا د اوکراین خوښه ده چې د ګډو ګټو د هیوادو له ټولنې بهر کیږي که پاته کیږي. خو په ورته وخت کې میدویدوف خبرداری ورکړ که اوکراین داسې وکړي نو د دې ټولنې د آزادي سوداګرۍ امتیازات به له لاسه ورکړي. او د روسیې د 43 میلیونه سیګریټ څکونکو لپاره نن له قانون سره سم وروستۍ ورځ ده چې په رستورانتونو او شرابخانو کې سیګریټ څکولی شي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. د بخښنې نړیوال سازمان او یو شمیر نورو معتبرو مؤسسو چې د ژورنالیستانو له حقونو څخه د دفاع او ساتنې په برخو کې فعالیت کوي د پاکستان صدر اعظم ته په یو سرخلاص لیک کې په دې هیواد کې پر ژورنالیستانو د حملو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده او د پوځي استخباراتو د ادارې یا ISI د محاکمې غوښتنه یې کړې ده. له 2003 میلادي کال راهیسې په پاکستان کې ګڼ شمېر خبریالان او ژورنالیستان وژل شوي دي او په ډېرو مواردو کې ادعا شوې چې ISI په دې قتلونو کې لاس لري. د مسلې تفصیل د جان خالقوزی په راپور کې.
درې کاله وړاندې پاکستاني ژورنالیست سلیم شهزاد په اسلام آباد کې خپل کور ته نږدې وتښتول شو او مړی یې څو ورځې وروسته په داسې حال کې چې د شکنجو نښې پکې ښکارېدې وموندل شو. د سلیم شهزاد د قتل د دریمې کلیزې په درشل کې د بخښنې نړیوال سازمان د ژورنالیستانو د ساتنې مؤسسې د امریکا فریډم هاوس د بریتانیا آرټیکل 19 د بشري حقونو د څارنې کمیسون انټرنیشنل نیوز سیفټي انسټیټیوټ انټر نیوز د پاکستان د مطبوعاتو د حفاظت ائتلاف د بې سرحده خبریالانو اتحادی او د قلم نړیوالې ټولنې رئیسانو په ګډه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته په یو سرخلاصي لیک کې لیکلي چې د مارچ میاشتې هغه ژمنې باید عملي کړي چې ویلي وو. د هغو کسانو او ډلو د مجازاتو معافیت به له منځه وړي چې خبریالانو ته ګواښونه کوي، تختوي، حملې پرې کوي او یا یې وژني. د بخښنې نړیوال سازمان او د نورو معتبرو سازمانونو او ارګانونو په دې ګډ لیک کې دغه راز ویل شوي چې د دې بنسټونو د نړیوالو تجربو پر اساس پاکستان د ژورنالیستانو لپاره په نړۍ کې تر ټولو خطرناکه هیواد دی او په لسګونو ژورنالیستان په دې هیواد کې د خپل کار له امله وژل شوي دي. له 2003 کال راهیسې په پاکستان کې 44 تنه ژورنالیستان وژل شوي او په ځینو مواردو کې ادعا شوې چې ISI په دې قتلونو کې لاس لري. په لیک کې نواز شریف ته لیکل شوي د 2013 کال جون میاشتې راهیسې، یعنې له کله چې تاسو واک ترلاسه کړی، لږ تر لږه 8 تنه ژورنالیستان په پاکستان کې وژل شوي. د بخښنې نړیوال سازمان او د ژورنالیستانو د حقونو د دفاع او ساتنې د نورو معتبرو ارګانونو او سازمانونو په دغه ګډ لیک کې له نواز شریف څخه غوښتل شوي چې د ستونزې د حل په مقصد باید هغه اغیزناک اقدامات وکړي چې په لیک کې یادونه شوې ده. دوی ټینګار کړی چې د سلیم شهزاد د تښتونې او قتل په اړه دې نوې څېړنه پیل کړي. د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو نورو نهو ارګانونو او مؤسسو له پاکستاني چارواکو غوښتي چې د هغو ادعاو په اړه د هم جدي څېړنه وکړي چې وایي ISI د ژورنالیستانو په قتلونو کې لاس لري. تیره میاشت پیژندل شوی پاکستاني ژورنالیست حمید میر په کراچۍ ښار کې له یوې مرګونې حملې څخه بچ شو. میر هم د حمله پړه د پاکستان په استخباراتي ادارې آی اس آی اچولې ده. د بشري حقوقو سازمانونه وایي په پاکستان کې ژورنالیستانو او خبریالانو ته ګواښونه دوام لري او د جنگ نشراتي ادارې د بخښنې نړیوال سازمان ته ویلي هر ورځ ورته د ټلیفون له لارې ګواښونه کیږي او کارکونکي نشي کولای په علني ډول ځانونه د جیو ټلویزیون یا جنگ خبرونې کارکونکي معرفي کړي.
بیا هم په پاکستان کې د بشري حقوقو پاړه د پاکستانی پولیسو په وینا د هغې ښځې خاوند چې په لاهور کې درې ورځې مخکې دوهمه ښځه ووژل شوه اعتراف کړی دی چې څلور کاله مخکې خپله لومړۍ میرمن وژلې وه. په لاهور کې د سېشنبې په ورځ د دغه تورن قاتل دوهمه میرمن د محکمې مخې ته د هغې د خپلوانو لخوا په کاڼو ووژل شوه چې بیا دا مسله نړیوالو رسنیو لور د لور راپورته کړه. د موضوع جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې.
پینځویشت کلنه فرزانه پروین د می په اوویشتمه د خپلې کورنۍ لخوا په دې خاطر چې د دوی له موافقې پرته یې واده کړی وو په ډبرو ویشتلو سره ووژل سوه. په حمله کوونکو کې د فرزانه پروین د خپلې کورنۍ غړي هم وو. د فرزانه پروین وژنه د دې د کورنۍ لخوا د غیرت پر نامه وژنه بلل سوې ده. فرزانه پروین د مړینې پر مهال د درو میاشتو حامله وه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف دا پیښه غندلې ده او د دې قضیه په هکله یې د چټکو څېړنو غوښتنه کړې ده. د فرزانه پروین خاوند اقبال چې دا حادثه یې په خپلو سترګو لیدلې وه خبریالانو ته ویلي دي چې د پولیسو مرسته وغوښتله خو هغو هیڅ ونه کړل. اقبال په دې هکله د ازادي راډیو مشال راډیو ته ویلي دي پولیس د پیښې په ځای کې ولاړ وه او دا هر څه یې لیدل خو زموږ د مرستې لپاره یې هیڅ ونه کړل. موږ له حکومته عدالت غواړو. په لاهور کې د محکمې مخې ته د فرزانه پروین وژنې پاکستانی پولیس تر زیات انتقاد لاندې راوستلی دي. له دې پیښې وروسته د نړیوالې ټولنې پام په پاکستان کې هغو وژنو ته چې د غیرت پر نامه کېږي اوښتی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه غندلې ده. د دې وزارت ویاندي جین ساکی په دې هکله وایي
The murder of a woman outside the Lahore High Court.
موږ د پاکستانی میرمنې وژنه چې د لاهور په ښار کې د محکمې مخې ته ترسره شوې ده سخت غندو او د جکپوړو پاکستانی مشرانو لخوا د دې لوی جرم غندنه ستایو. موږ هیله لرو چې په دې وژنه کې لاس لرونکي به ژر تر ژره محاکمه سي او د پاکستانی قانون له مخې به په جزا ورسیږي. له بده مرغه دا په پاکستان کې په یوه هفته کې دریم قتل دی چې د غیرت پر نامه
کیږي.
همداراز د برتانیې د بهرنیو چارو وزیر ویلیام هیګ ویلي دي چې د غیرت پر نامه په وژنو کې هیڅ غیرت او افتخار نه ځایږي. پولیسو د دې قضیه یوه بله حیرانوونکې خبره رامخته کړې ده. پولیس وایي پنځه څلوېښت کلن اقبال چې د وژل سوي فرزانه پروین خاوند دی په 2009 کال کې د خپلې لومړۍ میرمنې د وژلو په قضیه کې نیول سوی و. د پولیسو مشر ذوالفقار حمید چې د دې پیښې د تحقیقاتو مسؤل دی وایي د اقبال د پخوانۍ دوسیه په هکله یې بیرته تحقیقات پیل کړي دي. د فرانس پریس خبري اژانس په وینا اقبال د مې په 29مه اقرار کړی و چې خپل لومړۍ میرمن یې په زندۍ کولو سره وژلې وه خو د خپل زوی لخوا بخښل کېدو وروسته له بنده را خلاص شوی و. دا پیښه ثابتوي چې په پاکستان کې د ښځو ژوند څومره له خطر سره مخامخ دی. دا پیښه دې خبرې ته هم پام اړوي چې په پاکستان کې د وژل سوي کس د کورنۍ لخوا د بخښنې وروسته قاتل کولای سي له بنده خلاصي ومومي.
نن د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو تر شنه اسمان لاندې پروګرام ناموسي وژنو ته ځانګړی شوی دی. تاسو کولی شئ چې په دې پروګرام کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ او د آشنا راډیو په یوې خبرتیا پسې په کاسو کې د جنسي تیریو د یوه قرباني شوي ښځې څرګندونې خپرو.
از کابل تا زابل،
از هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
د سهار له وو د ماښام تر وبجو پورې بیا ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه لښ پښنوي په ټول افغانستان کې اوریدلی شي. وړاندې ازادي او اوریدونکو ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې مستاسو په شخص سب شوی پیغامونه راغونډ کړي دي. خو اوس د بشري حقوقو یو مسله، آیا تر کله یو راز پټ ساتلی شي؟ د کاسو د جګړې په مهال د جنسي تیریو د قربانیانو ځواب په دې برخه کې دا دی چې تر ابده ویل کیږي چې د دغې جګړې په مهال د کاسوو د البانیایانو پر شاوخوا شل زرو ښځو په منظم او سیستماتیکه توګه په نویمو لسیزو کې جنسي تیری شوی دی، خو تر اوسه یوازې سلو ښځو خپلې ناخوالې بیان کړي او مرسته یې غوښتې ده. د ازادي راډیو خبر څنګې د دغې غمیزې د سپړلو کوشش کړی او له یوې ښځې سره یې مرکه کړې چې د دغو تیریو قرباني ده. سلطان محمد سرور نور تفصیل اوروي.
اوس چې د دغه جګړې 15 کاله کیږي په وی نادرې مرکی کې د دغه تیر یو یو قربانی وای چې څنګه خپل غم او غوسه پټ ساتلې دي. یتا د کوسوفو د ویلری درې اوسیدونکو د چې ټول ورځ به خپل میړه بچانو او لمسیانو ته په کور کې ډوډۍ پخولې. د 1998 کال د منیش په ورځ له تیرو کلونو دومره ډېر مختلف نه وي. د هغې میړه او مشر زوی د کلی نورو نارینه و سره ځنګل ته ولاړل چې له سربي او یوګسلاوي ځواکونو ځانونه پټ کړي. دغه ځواکونه د پسرلي راهیسې د کوسوفو د یاغیانو په مقابل کې جنګېدل. سربي ټانکونه سیمې ته داخل شوي وو او ډیرو میندو او کوچنیانو خپل کورونه پرېښي وو. خو یتا چې لا اوس هم خپل اصلي نوم نه اخلي په دې ګمان له خپلو بچو سره په خپل کور کې پاتې شوی و چې عسکر به بې دفاع ښځو او کوچنیانو ته څه ونه وایي. کله چې له سربازانو یو ډک ټانګې ولیده چې د کور له مخې ورته ودرېده نو پوه شوه چې اشتباه یې کړې. په داسې حال کې چې اوښکې یې بهېدې یتا خپله کیسه داسې وکړه.
عسکر و لټانک زموږ حولې ته راګام کړ. پنځه کسه وو. دوی یو له بل پسې دننه کوټو ته راننوتل. زما یادېږې چې سمدلاسه یې تورې ټوټې په خپلو مخونو کش کړې. ما خپلو لوڼو ته وویل چې ما ته نږدې ودرېږئ. موږ ټول په یوه ځای راغونډ سو او عسکرو موږ ته امر وکړ چې د کور تاکوی ته کوز شو او همالته دا غمیزه پېښه سوه. زما تر ټولو کوچنۍ لور 14 کلنه وه.
په داسې حال کې چې دیتا لمسیان او یو معیوب زوی د کور په سراچه کې پټو خپل هغه او درې لونه یې په تکاوي کې برمته او څو ساعته سخت ووهل شوې او وحشانه جنسي تیری پې وشو. یتا اوس 55 کلنه ده خو د دغه سن په تناسب ډیره زهیره ښکاري. هغه وایي چې د عسکرو د برید په محل هیڅکله هم بې هوشه نه شوه. یتا په یو دردناک غږ خپلې کیسې ته داسې دوام ورکړ.
زه پوهېدم چې څه پېښېږي او زه پوهېدم چې دا څومره وحشتناک و. ما د واقعي رواني ګزار شېبې احساس کړې. ما نه غوښتل چې په نورو ښځو دا حالت راسي. ما چیغې هم نسوی وهلی. زه نه ډارېدم. ما خپلو بچیانو ته وویل چې له مرګه مه وېرېږئ. ما هغه لاره غوره کړه چې مخکې ځو او شاته به نه ګورو.
یتا وایي چې په دغو شیبو کې له خدایه مرګ غوښته او مشرې لور یې هم له برید کوونکو عسکرو وغوښتل چې ودې وژنې. یتا او لونه یې د هغو شاوخوا 20,000 ښځو او نجونو څخه دي چې د کوسوفو د 14 میاشتنۍ جګړې په مهال د سربي او یوګسلاوي ځواکونو لخوا ورباندې په سیستماتیکه توګه ډله ایز تیری شوي دي. د بشري حقوقو سازمان وایي دغه تیری اکثر د ملیشو لخوا شوي. د قربانیانو کورنۍ په دې نظر دي چې دغو ځواکونو د ولسي خلکو د ویرولو لپاره د جنسي تیری له وسیلې کار اخیسته. د کوسوفو ملیشه هم په جنسي تیریو تورن شوي دي خو دوی ته منصوبې پېښې نسبتا ډېرې کمې دي. یتا اوس د شرم له لاسه د زړه حال ویلی نه شي سره له دې چې هغې او کورنۍ ته یې لوی تاوان اوښتی خو 15 کاله یې په دغه راز باندې خپله خوله ګنډلې وه. درې لوڼه یې له هېواده بهر تللي. یوې لور یې واده وکړ خو وروسته له دې چې میړه یې ورباندې خبر شو چې تیری ورباندې شوی پرېښوده. څلرمه لور یې چې معیوبه زیږېدلې په کور ناسته ده. یتا د دغو تیریو خبره له خپل میړه هم پټه ساتلې او فقط دومره یې ورته ویلي دي چې سربي ځواکونو دوی د یوې لنډې مودې لپاره حبس کړي وي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي او اوریدونکو
د نا امنیو، اداري فساد، طبي پیښو او نورو مسایلو په اړه ستاسو ټلیفوني پیغامونه خبرو. د کونړ لوالي سره د مرکه دویمه برخه په همدې پروګرام کې اوریدل ستای چې د جنگلونو د وهل کېدو په اړه خبري کوي. دغه پروګرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. پورستیو کې له بګرام زندان څخه پلسګونو بندیان خوشی سول. دغه راز د ثور د اتمې یا د مجاهدینو د بریا په مناسبت هم له پل چرخي او د ګڼو ولایتونو له زندانونو بندیان خوشی سول. د دې پروګرام په پیل کې د اوریدونکو اوري چې د بندیانو په اړه څرګندونه کوي. دوی وایي چې نور بندیانو ته دې هم عفو اعلان شي.
زابل ولایت شاجي ولسوالۍ سره په تماس کې یم. رئیس جمهور څخه رسول دا خواهش کوم چې د باید ټول بندیانو ته فرمان ورکړی وای. د ځینې د مور خو ځینې د مایری خو کشر کم بندیان چې عمر یې کم نو هغه خو هغه څنګه چې کېدو د باید غټ قیدیانو کشر راښته کړی وای.
جدی اقدام ندی کرده باید جدی اقدامی وکړي. و سلام دخترم
لوگر ولایت نه خبرې کوم دا تاسو دا ټول حکومت د کوکدار د چارو په هغه باندې خبرې کوي. د لوگر ولایت د لوگر ولایت د جګړو کمپاین پوسټم تر او چکان د ټول ټول چار تریا کړی ولې په دې هغه مبارزه نه کیږي. سره الله حاضر د حکومت شاوخوا زورواکان پیسې اخلي بس خپل کوکنار او چار اتین کوي.
د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ څخه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. د پکتیا ولایت چمکنی ولسوالۍ د راغو په سیمه کې کوم ګڼ شمېر کارکورونه چې موجود دي دا کارکورونو لپاره د اوبو لپاره ګڼ شمېر ستونزې رامنځته شوي دي. څوک وایي چې زموږ په سیمه کې څاګان کار نه کوي او ځینې بیا دا شکایت کوي او وایي چې زموږ د څاګانو اوبه ګرمې دي او ګڼ شمېر خلک مختلفې داسې ادعا هم کوي. څوک وایي چې کله چېرې مسیسه یو څا کنږي هغه به د زمین کور ترڅنګ وي او څوک وایي چې زمین کور ترڅنګ دي وي. داسې مختلفې خبرې هم کېږي خو دولت باید په دې اړه جدي اقدام وکړي.
زموږ په وطن کې حکومت ډېر ظلم کوي. زموږ د مظلومو افغانانو سره ډېر ظلم کېږي. زموږ په وطن باندې بمباري کول کېږي. زموږ پر کښتو پر دغو باندې دوای پاتې کېږي. نو موږ غواړو د دې حکومت څخه دا ولرو چې موږ سره مرسته وکړي. زه د هلمند ولایت د ګریکټ ولسوالۍ خبره کوم. زه غواړم چې دا زما خبرې و ټولو مشرانو او ټولو وزیرانو ته ورسیږي.
میدار د روزگار ملتانسالی خبر کو لوڑ مقامات
پر کیا ولې چمکنه ولسوالۍ کې د سروې خلې سره چې کوم بند ده د نن تم سره په لپاتې شمنه او کچ تاسو ته مو دا بند جوړ کو خو دولت ته وځه پوری دی وو دا بند جوړ نه کو. ته چمکنه ولسوالۍ ډیر لوی سیم لري چې پاکستان کور وی جلسې ته بایږي او خلک لګل شمیر سیم سره په دې مخ مشي چل ته به بجلی نشته بهر کم بجلی کله وی او کله نی او د کلی خلک هم اړتیا لري باید زموږ لپاره یو دی وو بند جوړ شي. پاکستان خلکو سره ظلم روان ده سم تجارت روان ده ولی افغانانو باندې هر څوک سم تجارت کوي. کابل مربوط لابراتوار کی پیسوں بعض جائے کی یعنی یہ جائے دو سو بعض جائے کی سو ہزار روپیے والے ان کو خواہش ملتی ہے وزارت عدلی لخوا څخه دا چیک سی او دا هم تا خپل شهروالی او تعیین وس
دا اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه مو واوریدل. وسم د کونړ لوالي شجاع الملک جلاله سره د مرکه دویمه برخه د دې مرکه لومړی برخه په تیر پروګرام کې خبره شوی و. په دې دویمه برخه کې هم په کونړ کې د زنګلونو د وهل کېدو په اړه خبرې شوې دي. د ازادي رادیو خبريال روح الله انوري ورڅخه پر دې مسأله خپلې پوښتنې مطرح کوي.
یو مسله دا چې اکثر خلک دا شکایت کوي چې یو سړی د 500 فوټو عمر راوړي بیا هغه 2000 فوټو وړي لکه همداسې د مدرسو په نوم باندې نور په نومونو باندې وړي.
ولا مو خو دا پرون لرګي چې $2 لرګي چې نجرا ته وړو ته په لارې کې مته څو ځای خلک کېنول چې هغه خپل تعداد نه زیات وي نشي. تاسې کېږي چې د دې ځای نه بعضې دغه پاخه مواد چې د رئیس جمهور په حکم باندې آزاد شوي دي چې لکه میز دی چوکۍ دی کړکۍ ده دروازه ده په دې کې مونږ ویل د دې دپاره چې یو مشکل ولسي ته کونړ خلکو ته جوړ نه شي. خیر ده که په یو څو دانې نري لرګي یا د روی کشونو یا د سرتج د چوپتیانو یا دا پکې وړل خیر د امارات سره وکړي. لیکن بد بختانه په هغه کې بعض خلک د شې دي چې خپل عادت نه پرېږدي او څنا څپ کې وړي. موږ ته یو غټ مشکل جوړ کړل په کونړ کې چې زه خپل ځان را ډیر زیات تشویش لرم د دې لرګو مسلو نه. که آزادۍ وای دې پکې شریک شو که بندې قوم خلک دنه خپه کیږي ډیر غټ مشکل لري.
اوس په کونړ کې خپل ولسوالۍ ته د لرګو انتقال اجازه لري.
هغه خو موږ دلته مجلس ادارې ته شو فیصله وکړه چې موږ دلته د څلور کوټه لرګي چې د چوکاټونو لپاره سي د خلکو د اکثر چورس وي. نو دغه چورس او یا یو شل پنځه شانه دغه لرګي یا پنځه شانه تختې یا دوه بشونه چې او دغه خپل محلي شورا نه دغه راوړی او تصدیق راوړی چې اوس دلته یا کور جوړېږي یا چه کېږي داخل د ولایت کې هغې له مونږه همکارۍ په لحاظ باندې چې اوس هغه نشي کولی چې د کابل نه روسیه لرګی راوړي مونږ له همکارۍ په صورت کې مونږ هغو له اجازه ورکړې.
ځینې خلک وایي چې همدغه د داخل کې چې کوم لرګي انتقالېږي انتقالېږي دا په دې نوم باندې تر زیړي بابا یا نورو ځایونو پورې وړي بیا نورو ځایونو ته انتقالوي په د دې ځینې اغېزې پورې په کاغذ په وسیله وړي خو بیا وروسته بیا هلته لارۍ ورته ودرولي وړي
مکتب جوڑو یا مدرسہ جوڑو یا کور جوڑو تا لڑکو تو ضرورت ہے خدا خلک دا
شمیر کی چې تاسو قاچا کیږي په دې کې یو شمیر د ولایتي شورا یا د مشران جرګي یا د پارلمان غړي شامل دي په دې قاچاقو کې.
والا زه خدا خبره نه منم چې د ملي شورا آزاد په قاچاق شامل شي. البته بعضی وخت کې دي چې دروازې یا کړکۍ دغه تعداد نه زیاتی او هغه د همکارۍ په صورت یو څوک لور شي هغه موږ ته ټلیفون کوي چې دوه دروازې یا دوه کړکۍ په کې زیاتی دي کومک وسو کوي. نو نور څه زیاده هیڅکله نشم منلی چې زه وایم چې د ولایتي شورا او یا د ملي شورا
دا خو د ځنګلونو د وهنې مخنیوي یا د قاچاقو د مخنیوي په ارتباط خبرې وي. د ځنګلونو د بیا رغونې په اړه تاسو څه کړي دي؟
په تېر دور کې زما د راتګ نه مخکې یوه پروژه د 2 میلیون روپو راغلی وه چې موږ به په ځنګلونو کې لښتې وباسو په هغې کې به د غوزانو نالو او یا به د نخترو زه دغه خبره ډېر سخت خلاف یم او حتی د راتلونکي کار لپاره ما هغه بیخي مسترد کړي دي. مال د دې دپاره باید چې په هر ولسوالۍ کې قولیاګانې جوړې شي تر څو چې وکولی شي دغه بوټی دوه کلن درې کلن هغه یو متر یو نیم متر ته ورسېږي او بیا دا ویشي په هغه ځنګلو کې. خو دغه ولسونو څه دا احساس پکار دی چې زه دا ونه وامه په ګوره په ټوله دنیا کې حتی زموږ په دې ګاونډي هېواد کې په پاکستان کې په دې زیره او کوهستان کې چې ونه وي هلته هغه ونه هره ونه خپل یو نمبر لري چې هغه قطه کې په ځای بوټی مرکز شخصی جوڑی شوی دی نوابات دے زینو کی شخصی قریاگانی جوڑی شوی دی سکا اللہ توی چاہتا دا قندان نفسی خلق را دا او بوٹی ویوڑا ویچ دا بوٹی دومره موافق دی او دومره خر تربیت شوی بوٹی دی چی پا دنور ولایتونه کی نشتا دی شخصی خلق تشویق شوی دی تاسی او گوری نوابات کی یارگول کی قریاگانی جوڑی کری دی او خپل زراعتی هم لری دلتا دا مادیره مؤسسه لری آغی هم لری نو دا وقت زمان سر من کوشش کرو چی دا بیر تویسی و دا خور اکثر زنگلون دا سیدی تاسی خپل پتا دی چی دا نارام و منطقو کی دی زنګل کومکو غواړو د دې متبادل څه پروګرام وکړو زموږ نه کومکو غواړي موږ کال په کال کولای شو چې دیو ته کافي تعداد باندې بوټي ولګو ولېږو چارته بیرته نال کې. خو هغه باغ هغه کېږي چې ځنګلونه قطع بند شي هغه چې اوس هم لګی دی قطع کوي او دې ته ملا تړل دی هغه نوي بوټي ته څه ضرورت لري چې نوي بوټي ویسي او ځنګل کې بیرته نال.
بالکل نورو هېوادونو کې که موږ وګورو والي صاحب هلته هغه ونه وهي چې عمر یې کار نه ده وده نه شي ښیي چې دا نور د کار نه ده وده نه شي کولی هغه وهل کېږي. خو زموږ په هېواد کې کچرتا یو بازو د چا ضرورت یا شی هغه ته تنکی بوټي وهي چپکی یا ولکتا چویلې چې غټي ونی چپکی یا رو په وسیله باندې هغه سره 200 نور واړو بوټي د نه زیات چپکیږي خرابېږي. د خلکو نه غوښتنه څه ده ستاسو چې د ځنګلونو په ساتنه کې څه وکړي تاسو سره؟
زما خو لکه د والي په صفت لا په هر صورت سره اپا وخت چې وکیلوم دا غنه چې مخکې د جهاد وختونه وو زه د خبره سخت مخالفم. ولی تاسو ته پته ده انوري صاحب چې عین شپږ شکاله وی شکاله مخکې دا ځنګل قطع شروع شوی ده او داسې ظالمانه د قطع نه علاوه یو ځنګل له سړی ورغلی ده لاندې کلی د هغه ته د ځنګل د باندې در خرڅوم په څو باندې یعنې دا چارتراش په 500 او په 40 او په 30 کلدارې باندې هم خرڅ شوی ده. هغه ټیکدار چې راغلی ده هغه چې یوه ونه قطع کړې ده هغه فکر کړی دې باندې خو ما باندې ونه نه ده راخرڅه کړې خو سلیپر یې راخرڅ کړی دی چې راخرڅ کړی هغې ته سر هم پرې کړی دی یخ هم پرې کړی دی هغه کوم چې شاخونه ماخونه لري هغې ته ایسه ځنګل کې پرېښودې فقط هغه زړی چې ورته داخله کوي هماغه د من تنې نه یا 500 او 60 سلیپر وړي دي هغه نورې ټول هم پدسې په ځنګل کې پرېښودې. دا اوس چې دا سیلابونه راځي دا پټ پټي وړي دا ځمکې وړي دا په پروس کردس یو توغیانی دغه سیلاب راغلی تاسو ولې دغه زموږ بیلیا ټوله د سرکارونو بیلیا چې 2-3 زره مخلوق هلته اوسېږي ټول د وبون لاندې وتل دا وجم دغه د ځنګل قطکی به رحمانه او سیلابونه چکل راشي کال ته ځنګلي بوټي دغه خاور او دغه شګ او د تیګ هغه د خپل جذبای رانی شي سر پاک او بترازي وخت ځنګل قط شو ټول خټ او تیګ او هر څه خړ تر وځي او د یو بدبختی سبب ګرځي نو زموږ په ولسونو باندې دا غږ دی چې د یو کلری په صفت د یو افغان په صفت د یو مسلمان په صفت دا ملي شتمنی د نور د منځه نه وړي او د دې نه کاشکې تاسې فکر وکړئ چې نه د ځنګل خاوند د دې نه خاط شو او نه د تاجر خاط شو ځکه زموږ د وطن خلک کونړ خلک وي وایي لرګی دی یعنی لر دی په لره ځي نو په دې کې به په سلو کې یو کس داسې چې هغه به سرمایه دار شوی نور تاجر هم پکې غرض دی د ځنګل سړی خلک هم په غرض دی نو وخت چې سرمایه دار هم پکې نشولی د یو حلال روزۍ خاوندان هم پکې نشوی نو ولې ځنګلونه قطع کوه
د کونړ والی شجاع الملک جلاله و چې د زنګلونو د وهل کېدو په اړه خبرې کولې د ازادي او اوریدونکو اوسنۍ پروګرام دغه تر بل پروګراممو پر لوی خدای سپارم د خدای په امان.